روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم، تاسو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په دغه پروگرام کې د پولیو د پیخو د زیاتیدو د اندیښنو په اړه باندې له متخصص ډاکټر سایبانو د پولیو د کمپاین له متخصصینو سره خبرې کوو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په تیرو څلور میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن مثبت پیخې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې شوې دي. دغه سازمان بیړني کمیټې وړمه پنجشنبه په خپل راپور کې د پولیو د وحشي ډول خپرېدو په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډی هیواد دا پیخې دولس چنده زیاتې شوې دي. په افغانستان کې هم یو شمېر کورنۍ تاییدوي چې ماشومان یې په پولیو اخته شوي او د بدن یوه برخه فلج شوې ده. د وروستیو شمېرو په اساس باندې په پاکستان کې د اپریل تر دریمې تر دیارلسمې سږکال هلته د وحشي پولیو د ټایپ شپږ پیښې راپور شوې دي. خو په 2023 کال کې هلته د دغه ډول پولیو پیښې څلور او یو ته رسیدلې، کسام چې په څلورو میاشتو کې دا کمښت ښیي. خو اندېښنې شته چې د پولیو د له منځه تلو په برخه کې کمپاینونو ته په کتو او د کمپاینونو په وړاندې خنډونو ته په کتو ممکن په پاکستان کې بیا دا پیښې راځیات شي. اوس په افغانستان کې هم د راپورونو په اساس د اپریل تر دیارلسمې یعنې تر نن پورې په د پولیو د وحشي ډول یوازې یوه پیښه ثبت شوې ده چې هغه په بادغیس کې وه او یوه پنځه کلن نجلۍ فلج شوې وه. اندېښنې شته چې ممکن د افغان کډوالو په بیا راستنېدو سره له پاکستانه د پولیو وایرس لا پسې زیات شي. څلېرشتم کال کې بیا د پولیو 15 پیښې ثبت شوې وې، که څه هم چې ګڼ واکسیناسیونونه هم وشول. لومړی به په دې رابطه باندې یو راپور واورو، تر هغه وروسته به بیا له ډاکټر سیبانو سره خبرې وکړو.
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښنې راپارولي، یو شمېر افغان کورنۍ وایي ماشومان یې ګزارن وهلي او فلج شوي دي. د پولیو یو قرباني ماشومه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د دې ماشومې مور چې نه غواړي نوم یې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
واکسین ورکی، نو بیا دا کوئی یو حلق د پلی پنرغی باندې اخته شولو چې یو پخه باندې فلج شولو او تر اوسه پورې هم له دغې ناروغۍ څخه کړیږي.
دا افغاني کورنۍ په داسې حال کې د خپل ماشومانو له کړېدو ځورېږي او ورته اندېښمن دي چې د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي چې افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې سوي دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د اپریل په 10 نیټه په راپور کې د پیښې د پولیو وحشي ډول په نوم یادې کړې او ویلي دي چې په پاکستان کې دا پیښې دولس چنده زیاتې سوي دي. د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې لږ تر لږه نښه مثبتې پیښې په افغانستان او یا بیا پیښې په پاکستان کې ثبت شوي دي. دا سازمان خبرداری ورکوي چې د پولیو د خطرناک ډول ویروس به په 2025 کال کې هم د افغانستان او پاکستان لپاره جدي ګواښ وي. ډبلیو ایچ او زیاتوي چې د واکسین د کمپاینونو د نه تطبیق له امله دا پیښې اکثره د افغانستان په جنوب کې ثبت شوي دي، هغه سیمه چې د دغه سازمان په ټکو تیرو دولسو میاشتو کې د کور په کور واکسین کمپاینونه پکې نه دي شوي. په 2024 کال کې د طالبانو حکومت کور په کور د پولیو واکسین کمپاینونه بند کړل او دا پروسه جماعتونو او ځینو ځانګړو مرکزونو ته محدوده کړه. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنیدنه په ځانګړي ډول سرحدي سیمو ته د پولیو د ویروس د انتقال خطر نور هم لوړ کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د اجباري استلو دوهم پړاو پیل کړی او هر ورځ زرګونه افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي، چې دا چاره د پولیو د خپرېدو خطر زیاتوي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین سي ترڅو له فلجېدو خوندي پاتې سي. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل.
پولیو یو سرې خطرناک ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنج سبب کیږي. دغه وایرس د ککړو اوبو خوړو د لارې د ماشومانو هضمي سیستم ته دی او د کولمو د لارې څخه جذبېږي او د ماشوم د پنځ کېدو سبب کېږي.
نوموړی وایي دا ناروغي د یو ماشوم له غایته موادو بل ته انتقالېږي او نښې یې د بدن شدید دردونه او د عضلاتو کمزوري ده چې وروسته د بدن یوه برخه ناکاره کوي. د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان او پاکستان هغه دوه هېوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې ماشومان لا هم ګواښي.
د پولیو د ویروس د زیاتېدو د اندېښنو په ارتباط مو رپورټ واورېده چې اوس کډوال هم را روان دي او تر اپریل لسمې پورې شاوخوا 15 زره افغان کډوال له پاکستانه راستانه شوي دي، نو ورسره اندېښنې هم شته چې ممکن د دغو کډوالو ترمنځ د پولیو ویروس افغانستان ته راانتقال او دلته نور ماشومان هم پرې ککړ کړي. په دغه پروګرام کې لکه څنګه مو چې یادونه وکړله، د پولیو له متخصصو کمپاینرانو همدارنګه ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. خوشبختانه چې ښاغلی کمال شاه سید اوس پروګرام سره یوځای شوی دی. د پخوا د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهې صندوق د پولیو د محوي د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول او د پولیو د کمپاینونو متخصص دی د واکسینونو، او همدارنګه ډاکټر عطاولا سیام هم ژمنه کړې چې رابشي پروګرام سره به یوځای شي، او ترڅنګ یې محمد ضیا رحیمزای ډاکټر صاحب رحیمزای چې د داخلا و اطفال و متخصص دی هغه هم ژمنه کړې چې له پروګرام سره به یوځای کیږي. ښاغلی سید ډېر زیاته مننه چې پروګرام ته راغلی، سلامت اوسئ. غواړو وپوښتو چې د کډوالو دغه جبري راستنېدل چې اوس تر 15 زرو زیات کسان راستانه کړی شوي دي، دغه د پولیو د قضایاو په زیاتېدو کې څومره مهم رول لوبولی شي او څومره د اندېښنې خبره ده؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې، کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنیږي له پاکستانه، دا به د پولیو ناروغي د انتقال خطر له ځان سره انتقالوي، ځکه افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې دا ناروغي پکې پاته ده. او په خاص ډول باندې پاکستان ته که موږ تیر کال کې وګورو، 2023 کال کې په پاکستان کې 4 د پولیو مثبتې پیښې وې، او هغه په جغرافیایي موقعیت د پیښو که موږ وګورو، په هغو سیمو کې دا پیښې ډېرې رامنځته شوې چېرې چې ډېر افغانان هم اوسي. نو د دې ناروغي د انتقال خطر افغانستان کې قسم ناروغي شتون لري، خو د دوی د راتګ سره به دا خطر نور هم زیات وي او د ناروغي د راوړلو چانسونه ډېر دي.
ډاکټر صاحب، یو مسله دلته مطرح کیږي چې دغه افغانان چې په کومو ځایونو کې اوسېدل، په کیمپونو کې او نسبتا له ښاري سیمو هم لري وو، فکر کوي چې دوی ته په کافي اندازه باندې د پولیو واکسیناسیونونه رسیدل، هلته تطبیقېدل د دوی په سیمو کې که څنګه، یا د نورو ځینو حقوقو په څیر یا مزایاو په څیر چې کډوال ترې بې برخې وو، د پولیو په مسله کې هم ناغېړي کړې د پاکستان حکومت؟
نه، د پولیو کمپاینونه چې هلته تطبیقېږي، هغه که پاکستان کې تطبیقېدل، افغانان چې کوم ماشومان دي دا خو د ټولنې برخه دي، او هلته کمپاینونه زما د معلوماتو په اساس په پخوا کلونو کې چې هلته کې افغانان اوسي، هر کمپاین په ترڅ کې په هغه سیمه کې چې به ول، دوی به هم واکسینېدل، ځکه کوم ماشومان چې ته پرېږدې په هغه سیمو کې که هغه د هغه ځای اوسېدونکي ماشومان وي او که مهاجر ماشومان وي، هلته په کمپو کې اوسي، نو هغه خطر ټولو ماشومانو ته دوی متوجه کوي. نو په دې اساس باندې دوی هلته د کمپاینونو تر پوښښ لاندې وو، او هلته به واکسینېدل په دې کمپاینونو کې. داسې د کمپاینونو کیفیت په کوم ډول په دې باندې به نو هغه څوک به ښې خبرې کولای شي چې هلته په پاکستان کې په دې کمپاینونو کې کار کړی.
ډاکټر صاحب، د لوکل یا سیمه ایز روغتیا پالان څنګه په دې توانیږي چې دغه د کوم کسان چې راکړه شوي دي یا بې ځای شوي دي، د دوی دوامداره مراقبت وکړي او د پولیو واکسینونه هلته تطبیق کړی شي؟ فکر کوي په دې کار به برلاسه شي که څنګه؟ لکه همدغه اوس چې 45 زره کسان را اخراج شوي دي، فکر کوي چې واقعا به د دوی ټولو صحیح نظارت وشي که څنګه؟
زما په نظر خو باید اوسي، ځکه په افغانستان کې خو اوس داسې کومې خاصې ستونزې نشته، د حرکت ستونزې نشته، د تګ راتګ ستونزې نشته، د نامنۍ ستونزې نشته چې کومو خاصو سیمو ته څوک تلای نشي. بله خبره دا ده، د پولیو د منځه وړلو پروګرام د افغانستان ته چې کومې لارې له پاکستانه راځي، په دې ټولو لارو باندې موظف ټیمونه لري، او د دوی ټیمونو په واسطه دا خلک واکسینېږي، او د دې تر څنګ کله چې مجرو دي لړۍ را پیل شوې ده. دوی باید دلته ټیمونه موظف کړي وي، ځکه د پخوا پخوانیو تجربو په اساس ویلی سم دوی به ټیمونه موظف کړي وي. او د دې خلکو مراقبت ډېر ستونزمن نه دی، ځکه معلومداره دي چې کومو سیمو ته ځي او د هغو سیمو ټیمونو سره بیا دا دوی په تماس کې کیدای شي. نړیوال روغتیایي سازمان، یونیسف یا د پولیو له منځه وړلو پروګرام مرکز هغو ته ویلی شي چې دا خلک ستاسو سیمو ته درځي نو هلته تر مراقبت لاندې وساتئ. نو دلته خپل د مراقبت ټیمونه لري، د سرویلانس سیستم په ټول افغانستان کې لري. زما په نظر دا به ستونزه ونه اوسي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یو اوریدونکو راوخلو چې د اوسې زنګ راولای دی، د موږ دایمي اوریدونکو دی، بیا به ورسته به خبرو ته دوام ورکوم. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او د پولیو پر اړه باندې کوم پروګرام موږ لرو په دې اړه کوم نظر لري یا پوښتنه.
قربان سم استانګ دې صاحب سلامونه تاسو ته وایم او د ازادي راډیو ټول کډرمن اوریدونکو ته لاندې وکړو چې روغ جوړ به ساتل حد تعلیم د هلمند ولایت ته.
وعلیکم السلام تعال صاحب، مهرباني وکړئ موږ د کډوالو ل بیا راستنیدو سره د پولیو د خطراتو په ارتباط خبرې کوو ل ډاکټر صاحب کمال شاه سعید سره چې د پولیو کمپاینر دی، متخصص دی په دې برخه کې، او نور ډاکټر صاحبان هم راځي. د تاسو څخه خاص اندېښنه شته په دې اړه باندې چې کډوال راځي خپل اصلي سیمه ته، هلته څومره د دې خطر شته چې له پاکستانه دغه ویروس راوړي دی خواته او دلته ماشومان پرې ککړ شي؟
قربان تم تاسو ته صاحب بالکل، نو موږ د خپل حکومت څخه غوښتنه ده، په خاصه توګه د سیاتنې والا څخه غوښتنه ده چې دا سیار چې موږ دی حالت مثال د خبرې دغه کم کډوال چې د پاکستان څخه راوړي، که مثال د خبرې د تورخم د لار راوړي، که د سپین بولدک د لار راوړي، که فرار سرحدي سیمه باندې راوړي، دی باید دلته ټیمان مثال د خبرې ورو جوار د مخه حالت کمپونه ته جوړ کړي. ابل سټولا ثانوی صاحب محترمه په خاطر د کلیوالو سیمو کې خصوصا د ازمیر د هلمند په ولایت کې چې بداغه د پولیو کارکونکو رااله ثانوی صاحب دا کوښښنه چې مثال د خبرې دا واکسین د ورکې د گزار ځن واکسین د ورکې بیا به ورسره د ویورځي د ریورځي بار د کلینیک څخه حیاتان داله دلته به سروي وکړه په داخلي کې به پښتنه وکړه چې راسته چې کلیټه د پولیو کارکونکو درغلي د کنيز درغلي که چیرې هغه کارکونکو چې اسمت ورغلي وای مثال ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي او خوشاله شه کبه بیا یو ماشوم یا دوه ماشومان پاتوې دته به مثال هغه کلینیک څخه نو دغه په سرواسول چوار چې په پلاني کلی کې په پلاني او ځکه مثال د خبرې دغه مشمان پاتې دي د پالیو تاسو ورورسوي. نو زما د حکومت هم دا غوښتنه ده، د سیټانی والا سمم دا غوښتنه ده چې مثال کړه په خوا په ترتیب د پولیو واکسین نه یوازې چې مثال د ماجر روان دي، زموږ اندښنه ده چې په کلیواله سیمه کې وسه مشمان د ګزان د پولیو د واکسین څخه به برخه پاکستان دې ته محترمه.
بله مننه کوم تعال صاحب. البته یو بل اوریدونکو هم شته، هغه هم اوس راوخلو بیا به خبرو ته دوام ورکو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی وکسب.
مننه اسد الله لودین صاحب، وروره څنګه په خیره؟
سلامات اوسه. او اسد الله لودین نه يم، زه صفی الله ستانه زم نن د سیاحت پروگرام زمختوړم، هغه رخصت دی. مهربانی وکي د پولیو د اندازو بزاتې دو د خنو په ارتباط خبرې کو.
بل اسد الله ستانه زم صاحب وروره، موږ څه شرم کار مشته د تایید وړ دی، خو خبره ده شته.
سلامات.
چې تقریبا شای چې نور ملګرو به دا خبره سره شریک کړي، خو دلته خبر دا ضروره مرسته رادیو ډیر مینوالي یا خو هغه د ورځې نشرات کته سول بوس د ډیر وخت کې چې وروره دغه شپې د اوو بجو نشرات نسته، نو موږ ډیر په دې باندې دیغه چې دا به کله الهاس دا معلومات کې پلار تر اخلو.
سم ده، د تاسو خبرې موږ یادښت کړ. البته د صحت په ارتباط خبرې کوو، نو بیا هم د تاسو غږ موږ واخیسته، مننه کوم. البته فقط یو ورسته اوریدونکو به راوخلو بیا به ورشو د ډاکټر صاحب کمال شاته، یو بل اوریدونکو هم لرو. مهرباني. خا فکر کوم د دې ستونزه ده ډاکټر شپ کمال شاه، د دغه ورور چې له هلمند خبري وکړل دغه غاک موږ واورې د تاسو ستبسره کپیلری خاو ترخاو کنه ورسته بیا نورې پښتنې زماتره کمه.
زه فقط یو خبره کول غواړم د دې په خبرو باندې اضافه کړم. هغه خپل په کلو کې د خلکو او د مندو پلرونو ده، احيانا کچېری کوماشوم تفل سپېږي، دا ضرور نه ده چې هغه د پولیو ناروغي لوجي وي، ځکه په افغانستان کې هر کال تر شپږ زرو اوو زرو زیاتې شکمنې د فلج پیښې راپورېږي. په هغو کې شل پنځه ویشت دېرش دومره پولیو اخته ماشومان وي، نور ماشومان چې فلج کېږي هغه نور علتونه لري. نو دوی هلته چې کوم د نړیوال روغتیایي سازمان د سرویلانس د ټیم غړي په هرو ولسوالۍ کې شتون لري، نمرې هر کلي ته ورکړي دي چې که چېرې دا شکمنه پیښه رامنځته کېږي هغو ته خبر ورکړي. نو دا به د پولیو له پروګرام سره د دوی مرسته وي تر څو هغه په وخت سره رسیدګي ورته وکړي، او که چیرې دا پیښه د پولیو وي، شکمنه پیښه د پولیو وي، هغه درج کړي او سمپلونه یې لابراتوار ته ولیږي.
سیده مننه ښاغلی سعید. اوس به یو دوه اورېدونکو غږونه موږ خپاره کړو چې دلته موږ ته د واټساپ له لارې راستولې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زید رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. صدوزیم د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ ته در سره پلاین کیم. ښه خبره خو دا ده چې پوره تشخیص وسی، چې هغه کم کسان چې ورته ګمارل شوي هماغه کسان باید داسې څېړنه وکړي چې شپرا چړنه وکي. خود پاکستان کې داسې ځایونه د پښتنو گزاره کوله چې هم هلته واکسین رسیدګي نسو کولای، نه ورته رسیدل د واکسین. هغه کم ټیم چې ورته ګمارل شوی هغه نسو ورته کولای، اساسي نسو ورته کولای. ښه خبر به هم دای چې دلته ټول کسان واکسین سي او ش ترتیب ورته برابر سي، ځکه چې افغانستان یو ستړی ملک دی، بیا نس کولای چې په اسانۍ سره ځان ځین خلاص کړي د دې وایروس څخه. نو زه ما هم دا نظر دی چې باید ښه تشخیص وسي او ښه کار باندې وسي پر دې کار باندې. نو سید السلام علیکم.
سلامونه نیکلی د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
دا چې لا پاکستان افغان کډوال په جبري توګه استعمال کیږي، نو د پولیو د خطر هم زیات شته، ځکه چې پاکستان کې بیخي زیات پیښې سبسوي د تیر په پرتله 50% زیات پیښې سبسوي دي. نو امکان لري چې په افغانستان کې هم د کډوال چې کله افغانستان ته راځي امکان لري چې زیات خطر ولري. راځو د پاکستان د حکومت د اقدام ته زمونږ د خپله د کاکا خیل هم همدارنګه کلیوال هم د ولسوالي زیات نفر هملته اوسېږي په پاکستان کې. نو بیا تقریبا نیمایي راغلي او تقریبا نیمایي ورې پاته دي. شنو کوئ د شنو کاټو په نامه شنو کاټونه یو رقم کاټونه دي چې دغه مشکل نشته، دوه میاشتې وخت لري او دا نور زیر کاټونه و هغو ته یې ویلي چې تاسې به وځئ. نو د هغو ورې کوم کاروبار چې د بیخي زیات کاروبار یې پاته د پیسې بندې دي، نو ډېر غټ تاوان د زموږ ستاسو د هېوادوالو لپاره، ځکه هلته یې ټول کال خواري کله بیاشي کله د وځدوی
د پیسو د کلو ټیم راغی پور به یې مال ورکول، همدا ټیم به یې ټولې پیسې راکړې. نو
اوس دې ټول را باس نه پریږدي.
بله ډاکټر صاحب کمال شاه، کوم خوښ یو بل اوریدونکی شته چې آنلاین دی، هغه به راواخلو بیا به تاسو ته بیرته راوګرځو. مهرباني اتل احمدي صاحب.
بله سلامونه استاد حسن ویس محترم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ د تاسو اړیکه موږ لرو. مهرباني
او مننه خوشاله اوسئ. ډاکټر صاحب سلامونه وایم، محمد ربیع احمدی بغلان تاسو ته تماس کوم محترمه. زه درو اوسئ محترمه چې کیا زمو ګورو د پولو یا مثلا د ګزانو هم تاسو ورته وایي افغانستان کې وګورئ. نو څنګه چې موږ د شو ګیلو غوښته لرو، یعنی د روغتیا په اړه خلک څنګه کوم ملک ته دی روغتیا په اړه کې تقریبا دا واکسینه رسي خلکو ته، نو دې فکر کوي چې افغانستان کې چې په ټولو کې شو ګورو دي چې خاص دی وایي چې باید موږ دواګان یعنی دې ستل دي دې ما په نظر البته د ډاکټر څنګه دا سوال ده چې دې خپل د شرکت د سيزون دی ساتي. البته وګورئ چې کله دا کله دې راځي ډیر خلک پات کیږي،
او کارمندان چې دغه سره څه خاص دی هغه نه پکې یعنی سید اوغان کوي یو نیم هغه وښنه وخی ماګم څه چې دی نه دی نه په ټول کې شوګر لکه پاکستان شوګر لکه افغانستان که داسې کوم بل مل ملکم داسې غریب ملک شي داسې پولیس او دایمه معاملې کې ستدا نو په دغه د وطن خلک یا حکومت یا روغتیا وزارت دا به جدي وشي یعنی دا څنګه دغه تاسو نو وګورئ چې دا ته ماشوم وا کړه سره سره دا سندره محترمه ډیره وګړلې ماشوم وا د څه په فال شو نو خو ته به سوال راځي وقته نامر دغه د مرز بدرات له پښتو حکومت یا روغتا وزارت یعنی دا کوم چې موږ چې خارې نه راځي یعنی مسجد دبليو شو یا یعنی سپتا سیات کې دا پاتې موږ د سر امانګي ولرو تقریبا د څو کار وشي منظم یې یعنی جماعت په جماعت یا کور په کور مقصد دا شته چې دا باید نابود شي یعنی باید دا وګوره چې ډیر کړو سودا نو ورکیږي نه ځاتیږي نو خپل باندې ما دا نظر محترمه
ډیره مننه احمدی صاحب ښه ډاکټر صاحب کمال شاه سید دوی خبرې تاسو واورید که څه تبصره پرې لرئ مهرباني کنه یو بل پوښتنه هم زه دلته غواړم مطرح کمال تاسو نه مهرباني پوښتنه دا ده چې دغه کډوال چې راځي د دوی ترمنځ دغه د واکسین د نه کولو عادت څومره جدي دی ځینې افغانان ځینې کورنۍ لا هم د پولیو د واکسین په وړاندې حساسیت لري نه غواړي البته دا راپورونه موږ لرو خصوصا د پاکستان په لور پروتو سیمو کې هم دغه پیښې شوې دي په افغانستان کې هم دغه مسله شته فکر کوي دغه اوسنی نفوس چې د افغانستان بیرته راګرځي له پاکستانه دوی باید په خپله خوښه باندې دغه کار ته حاضر شي یا ځینې داسې هغه وي چې د دوی به پښه نیولې به دغه کار ته مخته کېږي څنګه
دا ستونزې خو په افغانستان کې نوې کسان په افغانستان کې د پولیو ناروغي د واکسین کولو اوس کم کسان چې انکار کوي پولیو واکسین نه کولو غوښ مر ډیر کم په پرتلایزه توګه کومه غلطه په پاکستان کې وګور پاکستان کې دا ستونزې یو څه ډیره وه نو داسې کوم افغانانو سرستنی کې دا کتل غواړي چې په دوی کې څومره شمیر هغه کسان شتون لري هغه کورنۍ چې واکسین نه کوي نو کله کچېری د دوی شمیر ډیر وي دا به خپل
فکر کوم د کمال شاه سید صاحب شمیره بند سواله ټلیفوني موږ به کوشش وکړو بیرته دوباره وصل شوي سید صاحب مهرباني وکړئ
او نو دلته افغانستان کې هم خلک وته ستونزه جوړیږي ستونزه بدل شي جوړیږي چې هلته نور خلک له ځان سره کېدای شي هغه نادرسته خبرې چې دوی اورېدلې یا دوی په باور لري نور خلک هم له دې واکسین انکاری کوي نو دا هلته د افغانستان پروګرام د شته باید حل لاره پیدا کړي آگاهي زیاته کړي خلکو په پوهاوی باندې کار وکړي ترڅو خلق په کافی اندازه سره په هواوی ولري ځکه سوالونه هل تر پورته کیږي په یوشي باندې سکله الته په کافی اندازه سره معلومات شتون ونه لري د معلوماتو خلاوی نو د معلوماتو د خلاړ کولو مسولیت تلته یونیسف نړیوال وختي سازمان او د پولیو لمزورلو پروګرام لري چې دا خلای دوی باید دقیقي
مننه کوم ښاغلی سید یو مسله ده چې د پولیو د کمپاینونو په وخت باندې اوس شکایتونه دا و چې د طالبان حکومت د پالیسی بدله کړې ده د کور په کور په ځای اوس د جماعت یا مدرسو مسله راخسته چې حالت په ماشومان واکسینې یو دی مسلې غن خبرګونونه پارولې او چې خلکو ویلز موږ ماشومان په پات کېږي یا لرو پروتو سیمو کې جماعتونو ته ډیر خلک نشي تللی په همدې خاطر به ماشومان په هرې دوره کې پات کېږي فکر کوي دا مسله هم جدي ده د پولیو د پیښو په زیاتېدو کې څنګه
دا یو ستونزه ده په لوی سر کې کورته وګورو دا یو جدي ستونزه ده خو د پولیو د مزورلو پروګرام باید خپلې نیمګړتیاوي د دې شي تر سوري لاندې پټې نه کړي ځکه په افغانستان کې د پولیو د مزورلو پروګرام تقریبا شل 15 کاله کې کمپاینونه کوي ولې به دا شل 15 کلونو کې کله اجازه وا کور په کور اکسس وو دوی کمپاینونه تطبیقول کومې داسې نیمګړتیاوي چې دوی ونټ ونې د لاندې روګل افغانستان ورکه کې نو په هغه شی باندې ډیر فوکس کول په کار دی چې دوی حل لارې پیدا کړي نه دا چې ټول نیمګړتیا په دې شی ورواچي چې تل خو کور په کور کمپاین نسته کور په کور کمپاین نسته لاسرسي خو هر ځای ته شته دی نو
لدی فرصت باید ګټه دوی پورته کی کمال سید صاحب دې د پکتو باندې چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان یا یونیسف د بودیجې لوی برخه په خواب امریکا تمویلوله او سه غمرسې تر ډیره پورې بندي کړي دي د پولیو د کمپاینونو په برخه کې دغه مسله څومره ستونزې رامنځته کولای شي خصوصا د افغانستان په سیري او ټولنه کې چې هغه د عامه تبلیغاتو په برخه کې یا د سرمایه گذاری د جلب په برخه کې هم صنعت ستونزې شته نسبت په خواته، دا مسله څومره جدیده؟
د پولیو لمړولو پروګرام خو زما په نظر له داسې جدي ګواښ سره نه دی مخ، ځکه دوی ته تر ډیره بریده پورې سي بودیجه و د بیل ګیټس فاونډیشن ورکوي. د نورو دغه تر څنګ او د وروستیو کې فکر کوم ځینې عربي هیوادونو هم بودیجه ورته منلې ده، متحده عربي امارات او سعودي عربستان. نو دوی له دې ستونزې سره مخ نه دي، کافي اندازه سره بودیجه لري او د دې بودیجه نه یوازې د کال لپاره، راتلونکو دوه درو کلونو لپاره هم لري. نو داسې دوی د بودیجه څنګه په سم ډول سره کاروي او ګټه ځینې اخلي، پولیو ناروغي پای ته رسولای شي کنه، دا به وکتل شي. خو ډیر زیات دوی باید فوکس پدې وي چې ستونزو ته حل لاره پیدا کړي. د بودیجې کموالی نسته، خو فرصت له دوی سره ستال ته په افغانستان کې ستونزې نسته. په د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ په خوایو جدي ستونزه ده، هم ستر ډیره بریده پوری کنټرول دی. نو هیڅ داسې باندې نور نه پاتې کیږي په افغانستان کې. افغانستان د پراتلونکي کال کال دوه کې د پولیو ناروغۍ له منځه یوسي.
مننه سید صاحب، البته تاسو په بل پروګرام کې بیا راځئ، نو که د ورستی پیغام په توګه باندې خپل څه نظر لري، د پولیو د کمپاینونو د متخصص یا کارپو په توګه باندې هم کولای شي مخته نظر وایي چې اوریدونکو هم سره واوري، ځکه چې بیا په بل پروګرام کې راځئ چې ډیر ستړي نشي اوس.
دا ستونزه دا یوازې زبه دا وایم چې دا لیول اثر تک نه خېږي. نو دا یوازې روغتیا پالان نسی لمنځه وړای، په دې کې دا د ټولو مسولیت په توګه کچېری کار وسی، د شته فوکس وسی، د شته نظر وسی. زما په نظر به دا کار ډیر اسان کړي، هم د پولیو لمنځولو پروګرام او هم عام خلک کچېری دوی سره هماهنګ وسی، یو لبل سره مرسته وکړي. زما په دې فکر يم افغانستان تر بل هر وخت ډیر زړه د پولیو ناروغي لمنځولای شي.
ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی کمال شاه سعید، د پولیو د کمپاینونو متخصص او همدارنګ د یونیسف بخوانای د پولیو د محوی د پروګرام د مطبوعاتو مسول، له تاسو مننه. اوس ډاکټر صاحب محمد ضیا رحیم زای د ماشومانو د داخلي متخصص ډاکټر صاحب لمو سره وصل شوی دی. ښاغلی محمد ضیا رحیم زای، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی، مننه چې وخت مو راک. د پولیو پر اړه باندې خبرې کوو، دا چې د دې ورستیو کډوالو پرستنیدو سره په اندېښنې زیاتې شي چې ممکن د پولیو ویروسونه را انتقال شي. روغتیا پالان څومره ډاډمن دي چې وبه کولای شي دغو ټولو ماشومانو ته چې راځي، او اکثر ماشومان دي دغه کورونیو کې، دوی ته به مکمل واکسینونه ورسیږي او د دوی مراقبت به صحیح وشي؟
السلام علیکم جناب، به استاس او استاس محترم و اوریدین کسیدم خوش سلامون اولاند کنم به تاس را پوش استاس سوال تا چه آیا سی ای کار کون که پو وکاولای چی چه در طول ماشمان تا واکسین نولاندی که ات یو هغه کدی شي، چې افغانستان کې د واکسین پروسه نظر پاکستان ته ډیره کارونه ده، او موږ په افغانستان کې په کافي تعداد واکسیناتوران لرو. نو تر یو هغه کدی شي، خصوصا که د واکسین د هغه نقطې نه، مثلا کوم سرحدي نقطې چې دی، تورخم بندر ده یا سپین بولدک بندر ده چې مهاجرین راځي، د همه غذای نه شروع شي، او په همه که چې کله مهاجر وطن ته داخلیږي د هغوی ماشومان واکسین شي، دا په ډېره ښه خبره وي په د اوس راغلي مشکلاتو کې چې دي.
بله ډاکټر صاحب، د ماشومانو د متخصص په توګه باندې غواړو چې پولیو د تاسو له نظره راته معرفي کړئ، او ووایئ چې دا څومره خطرناکه ناروغي ده د ماشومانو لپاره. ماشومان خو ټول ګلالي دي، او موږ ډېر پې زوریږو چې که څه ناروغه شي.
د تاسو د سوال په ځواب کې باید دا وویل شي چې پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې اکثرا د غایطه موادو څخه خپریږي. کله چې غایطه مواد غذایی مواد سره شریک شي، د اوبو سره، د هغې غایطه موادو د لارې، د خولې د لارې ماشومانو ته انتقالیږي. دا نور ناروغي په د دې وایرسونو چې ټایپ 1 ټایپ 2 او ټایپ 3 د وایرس دي ماشومان ته انتقالیږي او یګانه هغه ذخیره د هغه وایرسو چې ده هغه انسان دی په یعنی د حیوان د لارې انسان ته نشي انتقالیدی. کله چې دا وایرس د انسان وجود ته داخل شو تقریبا په 90 تر 95 فیصد ماشومانو کې یوه ډېره ضعیفه ناروغي رامنځته کوي چې اکثرا د ستوني د خلبوسه او د تبې سه یو ځای وي او په دې ماشومانو کې اکثرا د مریضي په همدې ډول تیریږي. په 15% ماشومانو کې کیدای شي چې مننجیت رامنځته کړي یا د دماغ د پردو چې کوم موږ ورته سهایا وایو د هغې التهاب رامنځته کړي. همدارنګه په 0.1 تر 2% ماشومانو کې کیدای شي چې د یوه نرم هارد فلج سبب وګرځي چې تقریبا یو ماشوم په 2.5 ماشومانو کې چانس د فلج لري، یعنی هر 2.5 ماشومان چې په دې وایرس اخته شي یو ماشوم په کې چانس د دې لري چې په فلج ناروغۍ باندې اخته شي.
من ډاکټر صاحب له توضیحاتو غواړو پوښتو چې موږ البته چې اورو تر 15 کلونو کشران ماشومان به واکسینېږي، دغه خطر ولې په ماشومانو کې خصوصا تر 15 کلونو کشرانو کې دغه خطر ډیر زیات دی؟
لویان اکثر چون میکروب یو وخت کې اخستی نو دور د خطر او وجود معافیت ورسه جوړ کړی په دوی کې یو اگه خفیف ناروغی تیره شوی چه یو ستونی خوگ یا تبس موجودو نو دیدوی معافیت پخپلا قوی ده او که دیشی دیدوی معافیت دیدوی ناروغی مخونی سی ماشمانو که چون خصوصا تر 15 کلوکت ماشمانو که چون ده اولین دل ده پاره ورسا مخامخ که که ده میکروب سر معافیت ده وجود قوی نده چه ده میکروب مقابله او که او میکروب تام کریشین و پدیسا پا اغوی که کدیشی چه ده ناروغی تر فلج پوره مخه تولارشی او سبب ده فلجی نو پده خاطر ده ماشمان باید که واکسین شی دوی هم کدیشی چه ده ناروغی پا خفیف دول بانده تیره که او ده فلج سبب نشی. مهربانی کوم بل سوال
لري؟ بله ډاکټر صاحب، مننه. البته ځینې مسایل شته چې باید وی وایو چې په افغانستان او پاکستان غوندې وادو کې فکر کوي څه فاکتورونه دي چې لام پولیو نور کیږي. خو پروسه کال خو په غزه کې هم یو اندازه د پولیو ځینې وحشي پیښې ثبت شولې. په دغو دوو وادو کې چې په نړۍ کې یوازیني وادونه دي، ولې د دغې محوې ته سم زمینه نه برابرېږي؟ ولې نه محوه کیږي فکر کوئ؟
موږ تاسو پیږو افغانستان یو 40 کلن جنګ تیر کړی او څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په غزه کې هم وحشي پیښې ولیدل شوې سږکال، ګرچې چې په ګرده دنیا کې محوه شوې یو په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. افغانستان چون 40 کلن جنګ لیدلی، د جنګ په وخت کې زموږ ټول صحي سیستم خراب شوی، کمپاینونه چې د پولیو په مقابل کې په نوره دنیا کې کېدل په دې پیمانه په افغانستان کې نه دي شوي. اکثرا د جنګ په سبب واکسیناتوران ساحو ته نه دي تللي او نه هم دارنګه د صحي سیستم د نشتوالې د سم صحي سیستم د نشتوالې له کبله هم د ماشومانو واکسین په افغانستان کې نه دی شوی. نو دا یو علت دی چې پولیو په افغانستان کې موجوده ده. راځو پاکستان ته. پاکستان په دې جنګ کې زموږ سره یو ځای وه، مثلا د افغانستانه په مهاجر تلا پاکستان ته، همدغه د هجرت لړۍ سبب دیدو شوي چې په پاکستان او افغانستان کې د مرض پاتې شي. نو دغه د ما په نظر لتون دی کېدش چې بل سوال ته لاړ شو.
مننه ډاکټر صاحب. د پولیو که څوک پولیو ونیسي مخکې له دې چې یعنی فعال شي یا نور ډېر مزمن واقع ورته پېښې شي، فکر کوئ چې کیدای شي وقایه وشي او یا تداوی وشي چې هغه ډېر ها عدالت ته ورنه شي یا پښې و لاسونه کاږه نه شي یا بالاخره فعال نه شي؟
د پولیو اصلا تداوی نه کېږي، وقایه په ډېره ښه طریقه کېږي. موږ دوه رقمه واکسینونه د پولیو په مقابل کې لرو چې ډېر معمول د او پی وی یا صابین شکل د واکسین دی چې دا د خولې د لارې دوی قطرې ماشومانو ته اچول کېږي او که په دوامداره توګه واچول شي د پولیو مخه پرې نیول کېږي. همدارنګه یو منطقه کې مثلا که د قندار ښار کې د واکسین یا فرنسال هلمند کې یا بل ولایت کې واکسین په مکرره توګه تطبیق شي، حتی سبب د دې کېږي چې ماشومان چې واکسین نه دی ورته تطبیق شوی په هغو کې هم مرض وقایه کړی شي. او دویم زموږ سالک واکسین دی چې د پیچکارۍ د لارې کېږي، هغه واکسین په افغانستان کې تر اوسه نه دی تطبیق شوی او په کمپاینو کې هم نشته او په واکسیناسیون پروګرام کې هم نه دی داخل شوی. ولی په پاکستان کې هغه واکسین کېږي، ماشوم ته په کال کې یو وار هم هغه واکسین کېږي. یعنی پولیو هغه مرض دی چې معالجه یې نه کېږي، ولی وقایه یې په ډېره ښه طریقه باندې کېږي. همدارنګه د اوبو او غذایي موادو پاک ساتل پاکول هم د دو په وقایه کې رول لري.
بله من ډاکټر صاحب، یو مسله اوس ماته ذهن ته راغله چې اکثر میندې چې حامله داري وي په ځینو مراحلو کې دوی ته واکسینونه ورکول کیږي، نه یوازې چې د دې صحت بلکې د ماشوم چې په ناس کې دی د هغوی لپاره هم ضروري ګڼل کیږي. فکر کوئ د پولیو لپاره هم دغسې څه اقدامات کیدای شي که څنګه، یا دا ممکنه نه ده یوازې د دې نه وروسته چې ماشوم پیدا کیږي هغه باید واکسین شي؟
د پولیو لپاره متاسفانه د مور واکسین ګرچې کتابونه لیکي چې کېدای شي د معافیتي توکي چې موږ د انتیبادي په نامه یادوو د پلازنتا نه ماشوم ته ورشي، ولی واکسین د مور واکسین اول د پولیو لپاره کومه ګټه نه کوي. مور ته چې کوم واکسینونه ورکول کېږي هغه د تیتی واکسین یا د تیتانوس واکسین دی چې په حاملګۍ کې ورکول کېږي، یا د 15 کلو نه تر 9 کلو ښځې چې د باروری په سن کې دي دو ټولو ته تطبیق کېږي 15 واکسینه. ولی د پولیو واکسین دا شکل نه دی چې د مور نه ماشوم ته معافیت انتقال کړه، بلکې چې کله ماشوم پیدا شي مګر د اول ورځ نه باید دوه قطرې واکسین چې او پی وی سفرې مو بولو هغه ورته وشي، او دوه نه وروسته بیا همداسې د معافیت کتلوي واکسین د واکسین د کتلوي معافیت د واکسین تقسیم اوقات په اساس یو نیمه میاشت بعد په ترتیب واکسینونه ورته وشي. او همدارنګه کوم واکسین چې په کمپاین کې ماشوم ته کېږي، یا ماشوم چې هر وخت زموږ په مخه راغی کېدای شي چې د دوه قطرې واکسین ورته په خوله کې واچوو او هغه د پولیو په مقابل کې تقویه کړو.
مننه. اوس یو اوریدونکی دی، هغه به که څه پوښتنه ولري ډاکټر صاحب له تاسو نه هغه ته به وخت ورکړو. مهرباني وکړئ نوم واخلئ او ډاکټر صاحب رحیم زی شته آنلاین که څه پوښتنه ترې لرئ.
ډېره مننه کوم. سلامونه تنګزی صاحب تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته، نبی الله زابلی دا وخت له غزنی نه پاړي کتیم.
مهرباني موږ ستاسو غږ اورو، که څه پوښتنه یا نظر لرئ مهرباني وکړئ.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب محترمه، پوښتنه مې همدا ده، البته دوه پوښتنې انشاءالله که ځواب سوي نه ولې. لومړی پوښتنه، ولې یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا بد ویروس شتون لري، یعنی په نورو هیوادو کې ماشومان ګوزن یا پلت کېږي نه؟ دوهمه پوښتنه، که چیرته یو ماشوم پوره دورې واکسین وکړي، ټولې کومې چې ورته اړتیا سه هغه دورې پوره کړي، بیا هم امکان لري یو څو فیصده چې هغه یو ماشوم په ګوزن اخته شي که نه؟ مننه.
مننه ډاکټر صاحب مهرباني فکر کوم غو پختنه خو مزواب کړه که بیا هم څه توضیح ورکوي.
زبلی صاحب موږ کله چې ټولې دنیا واکسین کوله موږ په جنګونو اخته وو او هغه وخت روسانو د اشغال زمانه وه افغانستان کې نه په دې حساب موږ ونه شوی توانېدلی چې پولیو د منځه یوسو په نورو هیوادو کې د منځه وړې او پاکستان همدارنګه د موږ سه په دې جنجال باندې اخته شوی مهاجرتونه د افغانستان پاکستان ته د پاکستان افغانستان ته سبب دیده شوی چې دا وایرس په دغه پاکستان افغانستان او په پاکستان کې خصوصا په بلوچستان په اوله درجه بلوچستان او په دویمه درجه په خیبر پختونخوا کې د ویروس شته پنجاب او سند کې دورنه شته نو دغه مهاجرتونو سبب دیده شوی چې په دې وخت کې پاتې شي. دویمه پوښتنه هم فکر کوم د واکسین په ارتباطه که دورې پوره هم شي د واکسین هر کومې چې په نه میاشتینۍ کې پوره کېږي او د آخرنی واکسین د سرخکانو واکسین دی که دا دورې د ماشوم پوره هم شي بیا هم تر پنځه کلنۍ پورې پکار ده چې هر وخت واکسین کېږي د پولیو واکسین باید د ماشوم په خوله کې وتول شي دکه واکسین مثلا کومی چه پام واکسیناسیون پروگرام پورته شوی که دایشی به حرارت پواسته یا ده نور عوامل پواسته خراب شوی پوا یا ماشوم تورکل شوی تاثیر که ده منزه تلیوی نو خودی حساب همیشه باید با کمپاینو که هم ماشومان واکسین شد. بلک کومه
پوښتنه وی سلامات اوسه ډاکټر صاحب ابراهیم زای کور مودان د وسله لپاره څه پوښتنه چې وی هغه مهم توضیحات تاسو ورکړه د تاسو د اړیکی او د خبرو نه ډیره زیاته مننه. سلامات اوسه ډاکټر صاحب.
تاسو هم سلامات اوسه خو یو کی چې کوم مسائل چې یاد شول هغه درنو اړیدونکو ته قابل د قبول وي.
من ډیره مننه تاسو ته خو وخت مننه درنو اوریدونکو اوس به د یو دوو اوریدونکو غاګونه تاسو ته خبرو کوم چې مکتې د واتس اپ لاره را لګلې دي بیا به ورسته ډاکټر صاحب عطاولا سیام را وخلو چې د مبحث ورستنی مسایلو کې غوښ سره خبري وکړو.
ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نه کې هیل احترامات. دا کوم خبره چې تاسو په پروګرام کې کړې ده چې د واکسین پر برابر باندې کومې ناروغي سپتیږي په افغانستان کې یا دا اندېښنه ویل زیاتېږي چې کوم کډوال د پاکستان نه راځي افغانستان ته دا هغوی سره دا پیښې زیاتېږي او دا به ډېرې مثبتې پیښې ولري شاید دا دغسې وي په دې لحاظ باندې چې ممکن امراض د یو نه بل ته انتقالېږي د یو نه بل ته سرایت کوي هغه په هغه وخت کې چې هغه دوه انسانان یا درې انسانان یا مجموعه د انسانان دا په یو ځای والی کې وي یو ځای سره کښېني یو ځای مجلسونه کوي په یوه کوټه کې په یو ځای کې سره راټولېږي نو په دې لحاظ باندې به شا ډېرې مثبتې پیښې په افغانستان کې سب شي. خو بیا موږ خپل حکومت ته دا تمه ده چې انشاءالله العزیز د دې ناروغیو مخنیوی به کوي او پر وړاندې به یې واکسین په ټول افغانستان کې تطبیقوي. وسلام.
سلامونه می قبول کینم مشر حسن د ننګرهار ولایت څخه د خپل پرګدان واقعیت په دغه اړه موږ زیات اندېښمن یو ځکه چې پاکستان کې ډېر زیات مرزونه دي او د کډوالو پراته اکثر به دغه مرزونه افغانستان ته زیات انتقال شي نو باید د لکه معایناتو د بدلې وروسته پرېښودل شي تر څو دلته د افغانستان ته راشي. نو زموږ د پاکستان څخه هیله دغه ده چې افغان کډوالو ته څه وخت نور هم ورکړي تر څو دوی خپل هغه کوم سامان الات توکي چې دي ځان سره واخلي او په کلار راشي ځکه په داسې ډېر مهاجر چې کوم زموږ افغانان ډېره ستانه کړل ډېر څخه خپل کورونه دوکانونه الا د کور سامان ټول پاتې شو ماشومان کورنۍ سره ټول وېشل شوي. نو موږ د پاکستان څخه هیله کوو چې زموږ کډوالو ته وخت ورکړي زموږ افغانان ورونه تر څو په کلار راشي.
بله اوس هم ډاکټر صاحب عطاول سیام وصل شوی دی زموږ له پروګرام سره. ډیره مننه ډاکټر صاحب سیام چې وخت مو راکو خبرې را سره کوي. البته د پروګرام په نورو دوه برخو کې ډاکټر صاحبانو له غوی سره مخابرې وکړي، خو تاسو مو ورستنی بحث تر وغوښتلی. غواړو د جنبندي په حساب ځینې پوښتنې وکړو. دا چې د آیا د پاکستان او د افغانستان د روغتیا وزارت ترمنځ د پولیو د مخنیوي لپاره فکر کوي چې اقدامات شوي دي، خصوصا په دغه وروستیو شرایطو کې چې کډوال په زور ایستل شوي دي، فکر کوي چې د روغتیا وزارت په جریان کې ښه دی که څنګه؟
ډېر زیاته مننه زم په خپل واسر ستاسو د راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. او په دې لاندې ټول به د روغتیا جامع پتن لري. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم کډوال اوس افغانستان ته ځي، نو د سرحد په سیمه کې روزمره په تصویرونو کې هم لیدل کېږي. راپورونه یې هم موږ ترلاسه کوو چې هلته د پولیو ټول کارکوونکي کار کوي، او هغه وخت کم وخت چې کوم کډوال افغانستان ته اوړي، نو دوی ته هغه د واکسین تطبیق کېږي تر څو چې هغه وایرس چې کوم د پولیو وایرس په پاکستان کې موجود دی، نو د ښه مخنیوي لپاره یې دوی وټولو هغه کډوالو ته دغه واکسین تطبیق کیږي دغه وایرس تر ډیره حد پورې افغانستان ته انتقال نشي.
څه ننګونې به موجودې وي د افغان روغتیا پالانو په وړاندې چې کله دغه سي استرالي شرایطو کې خپل کارونه مختوړي او غواړي چې د وایرسو د انتقال مخه ونیول شي؟
ننګونې خو معمولا ست ذکر امن روغتیا وزارت او په ممکن د کندهار ولایت د امن روغتیا ریاست دا کوشش کوي چې دا غننګونې لمنځ یوسي، خو بیا هم هغه ناروغي چې کوم خلک چې تراوړي یا کډوال چې کوم راځي، اکثره تاسو ته معلومیږي چې پښتانه په عموم کې هغه کډوال یا په عموم کې ټول خلک یا دوی چې دغه سرحد په دواړو طرفو کې پراته دي، اکثره دغه واکسین کولو ته ذوق نه لري یا کم دي شوق نه لري. دا خپل دي دا ما په هوای مثلا نه لري کول سوی دغه خطرناک ناروغي په خطر باندې پاکل منځ خديته ایس کم هم په هوایي ډیر نه تر لاسه کړي، نو دي اکثر ډیر وخت کوشش کوي ننګونه دا چې کله دین دار غټانه ته د پولیو د احساس کړ کول کی چې اکثر یې تیری نه دی ایت کی دا دین یې تر وخت او دین ماشومان پټ تیری الته دا ډیر ازدحام ست ډیر رښتې دا هم یو ننګونه ده چې د افغان روغتیا پالانو په وړاندې باندې تو نس کولای شي ټولک ورکی. خو بیا هم تر اوسه پورې الحمدلله تر ډېره حد پورې کور دي، کوم داسې څه نه دي لیدل سوي چې هغه دي د واکسین څخه بغیر د افغانستان په لټه راوښتي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب سیام. بله مسله دا ده چې د دغه ټیمونه چې وسالته معذف شوي دي، دوی څومره کولای شي چې د دغه د نظارت کارونه سم مختویسي او د پولیو په تشخیص کې برلاسي دي؟ فکر کوي تر اوسه پورې څه داسې پیښې ثبت کړې دي که څنګه یا مشکوکې؟
ډېره زیاته مننه. تر ډېره حد پورې خو د کندهار ولایت د امیر اختیار ریاست چې پر اساس کې د بولدک د سپین بولدک ولسوالۍ د امیر اختیار امریت دی، دوی کوشش کوي چې هغه ټیمونه چې ښه تشخیص کولای شي او په دغه ټیمونو پر اساس کې یو شو متخصص ډاکټر او سیږي دغه ساري امراض د کنټرول لپاره یا دغه د تشخیص لپاره، نو دوی هم کوشش ډیر کوي. خو بیا هم تاسو ته معلومی چې د پولیو ناروغي تشخیص یو څه سخت دی، ګران دی، خو بیا هم هغه مشکوکې پیښې چې هلته کوم شکمنې دا ټیمونه کوشش کوي چې دوی ناروغان معلوم کړي، هغه شکمن ناروغان، او بیا د تشخیص په موخه د دوی سمپل واخلي یا کوم ځای تشخیص دي دغه مربوطه صحیح او هغه روغتیا پالان ته مرتي کې تر څو چې دغه ناروغ یا شکمن ناروغ چې کېدلی سي پولیو ولري دغه لپاره به دوی بیا په ساحه کې څېړنه کوي تر څو چې دا څه معلومه کړي چې پولیو ده او که نه ده. نو بیا هم دوی کوشش ډېر کوي، حتی ډېره زیاته کوي، خو تاسو ته معلومی نه شي د پولیو دغه ساروی ناروغي یا دغه وایرسي ناروغي چې دا ډیره ده او دا خطرناک به دي، خطر ده چې دا پټه ده او اراز به هغه وخت کله دی مریض ورکی چې مریض فلج باندې اخته کې بیا اراز ورکی، نو موږ او د ټولو روغتیا پالانو به دا هڅه وی او د دې دا کوشش دی کوي چې مخکې له مخکې موږ دا انتقال مخنیوي وکړو چې یو بل ته انتقال نشي او هڅه به موږ دایو چې دغه انتقال د مخنیوي لپاره یا موږ پوهاوی خلکو ته ورکو او ټول دې ته مجبور کړو یا دې ته ټول لیواله کړو چې تر څو دغه واکسین پر وخت باندې موږ ټول کورنۍ وکړو او خپل ماشومان ته وکړو او هم دغه په اړه کې مثبت نظر ولري.
ډیره مننه کوم. یو بل مسلام و چې د افغانستان د روغتیا سیستم کسام چې د بهرنیو مرستو په کمیدو سره زیانمن شوی دی او ویلې دي چې اکثر پروژې چې په خوا به تمویلې دي هغه اوس بندي شوي دي. فکر کوي په دغه یو حالت کې د ماجرینو راتګ به څومره د خپل روغتیایي سیستم تننګونې رامنځته کړي چې پولیو یې اتمن یوه برخه ده مګر ځینې نورې خطرناکې ناروغیانې هم ممکن چې افغانستان ته انتقال شي، مثلا د توبرکلوز یا ملاریا یا ځینې نورې پیښې چې ممکن دلته زیات شي.
ډېر زیاته مننه. ډېر ځای به سوال دی دلته تاسو باور وکړئ په افغانستان کې خو تاسو باندې غربت زیات دی او دا کوم مهاجرین چې راځي کډوال چې راځي افغانستان ته دا هغه خلک دي چې اکثره هلته دي سرمایه نه درلودل یا بغیر لکه نه سرمایه څخه راځي، نو تاسو باندې په کوم ځای کې چې غربت وي هلته به د صحت یو څه متضرر وي، مطلب هغه خلک به کرونیک امراض یا مزمن امراض ډیر لري لکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې تبرکلوز دی، محرکه تبه یا ټایفاید دی، ملاریا ده، یا دغه ساري ناروغي چې نور ځینې وایرسي ناروغي دي چې هغه جملې څخه ایچ ایچ بی ایس مریا ده ولا سی اتور غړې ده ولا سو په دې کسانو کې ناروغي زیات دي. نو کچیر مصر په دغه سخت شرایط کې چې دا واقعیت ډیر سخت شرایط او کم کډوال چې راځي هغه د ډیر سخت اقتصادي مشکلات سره مخامخ وي چې دوی خپل هغه دورتنی خوراک پیدا کول د فار لاس په سند کې وي، نو بیا چې دوی خپل ځان ته درمل اخلي دوا کوي نو نړیوال مجبور دي باید موږ دغه صحیح سکتور سره نور هم کومک وکړي څومره چې د دې په واسطه پراوي زموږ د امر روغتیا وزارت باید دې ته درخواست وکړي ترڅو چې زموږ ټیمونه په هغه ساحه کې زیات کې روغتیا پالان زیات کې زیات کې ترڅو چې مسخه د سکرینینګ د کډوالو باید و تیر نشي، مسخه څوک د سکرین نه تیر نشي، هر څوک باید مسکرینګ او د روغتیا له نظره د دې هر اړخ وتیر کړي، هر ډول وایرسي یا انتقالي ناروغي به ولري هغه ناروغان باید ټول مسکرینګ کو او د حل په مخه یا د تداوی په مخه باید د پدوار سره کومه کوسی چې دا حالت واقعیت مست په کندهار ولایت کې دلته فشار کې هم د ډیر مهاجرینو راځي چې مشکل نکونو روښتونونو ته مراجعه کوي، هم دغه سي ډیر مشکلات سره دی مخامخ دي چې د اقتصادي ضعف لري او د ناروغي لري کرونیک ناروغي دغه د خره وړي وي دلته د حل په مخه د پیسې لري یا تداوی وسنه لري او زموږ دولتي کلینیکونه چې دی هغه نوم د ننګونو سره مخامخ دي، مثلا د درمل د پخوا په نسبت باندې غوم رضایت نه ځکه ډېرې مسو اکثره خپل فعالیتونه کمزوري کړي دي، نو زموږ هله د غوم صاحب څخه ده نړیوال څخه مداله چې زموږ د روغتیا د وزارت ته دغه بهراني حالت څخه چې وس دی مجبور دي چې دغه مهاجرینو یا دغه کډوالو سره کومک وکړي دی او سره مرسته وکړي ترڅو چې دغه بشري ناورین څخه موږ ځان وساتو، دا نه کړه داسې ونه چې دلته یا د پولیو نه رغې نور ډېر سي یا نور کرونی کامراز ته زیات چې بیا به کنټرول هغه سخت وي.
بله مننه ډاکټر صاحب. د اخیری پوښتنې په توګه زه غواړم پوښتنه کولای شي چې مفصل هم ځواب کړي، البته په دې خو کې شوخه چې د دغه دوه هیوادو ترمن څومره مهمه ده دغه همغږي په دې برخه کې. د پاکستان وزیر اعظم خود څه وخت مخکې دا وی کول چې افغانستان کې بم د پولیو په برخه کې دوی هڅه کوي په ګډه باندې، مګر فکر کوي چې واقعا په خپل ژوندو دريږي او دغه هڅه څومره مهمه دي د پولیو په ماهو کې؟
ډېر زیات مننه. په صحت کې سرحد نشته، په صحت کې ک افغانستان دی ک پاکستان دی ک نور گاونډي هیوادونه دي، دلته صحت نو سره ک د دیورین یا د کرشي واخه کم ناروغي پیدا کی هغه تمن بلې خواته انتقالي جنو هغه بل هیواد مر سره په مشکل کې لويږي، هغه ولس په دغه ناروغي په مشکلات کې سره راځي، نو دلته سره هم نشته، باید دواړه هیوادونه ډیر شکلک هم ځای وکړي په خوا پر کم باندې په خوا هم دغه دواړه هیوادونه خپل ګډ مجلسونه درلودل دغه پولیو په اړه او ځینې هغه ناروغي چې هغه انتقالي یا وایرسي ناروغي وي دغه په اعتبار دي خپل په خوا هم مجلسونه درلودل، کله به د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هغه خوا کې مثلا د کرش اخوا ته خپل فعالیتونه کول یا به کله غو دي خوا ته کول، نو اوس موږ داسې غواړو دوی باید دې ټکو ته ډېر ښه متوجه اوسي. خو ځینې وخت تاسو معلومی دا شرایط داسې دي چې هغه یو هېواد په بل هېواد کې ډېر کوشش نه کوي، مطلب ډېر زحمت نه وباسي. یوازې ځینې وخت موږ تاسو لیدلی دي ځینې خبرې یوازې د میډیا پر مخ وي، مثلا وایي چې دا کار به وکړو خو اصلا هغه نه اوسېږي. اوسکه د افغانستان د صحت سره واقعیت د پاکستان د عامې روغتیا وزارت کومک وکړي، دا به ډېره غټه همکاري وي زموږ سره. او ځکه د افغانستان اقتصاد دي نسبتا پاکستان ته یو څه متضرره دي، ځکه دلته ډېر وخت جګړې تېرې شوي دي، خلک یې غربت کې دي او امراض د ناروغۍ دلته زیات دي. که چېرې دواړه په همغږۍ باندې دا کار وکړي، دا به د دواړو هېوادو ډېر زیات په ګټه وي.
بلې، ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر عطاولاسی هم چې خبرې مو راسره وکړې. او درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې د روغتیا د ژوند شتمنۍ دغه پروګرام مو واورید. ازادي راډیو په ویب پاڼه کې به دا پروګرام بیرته هم اوریدلی شئ.
ژوند له زهرو دلدار تیرے ژوند له زهرو ډک. سیالا خدای دې ملش دشلې دلو گریوانونو. سیالا خدای دې ملش دشلې دلو گریوانونو. زلفو لیاو تارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری گی داشوند لزہروں